دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
لوستونکو سید سلیمان شاه د روسی حکومت اشاره تن ویل دي کو د طالبان حکومت په شموله حکومت تشکیل کی روسیا با بل دینا چې د متحده ایالاتو او یا د بلکم خارجي هواد درس په پام کې ونیسي د طالبان حکومت پر رسمیت اوپیژني دا خبره د افغانستان لپاره د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف د سه شنبه پر ورځ د روسي چینل 1 تلویزیونی شبکې سره د وی ځانګړي مرکې پترس کې کړی دا د کابلوف په وینا د دغه کار د کولو امکانات موجود دي نو موړی چې مسکو په افغانستان کې د قومي او سیاسي بنسټونو پر بنا د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې تاکید کوي موږ دا خبره پټه نه کوو خپل افغان انډیوالانو ته مخامخ هم کړی دا او هر څومره ژر چې دغه کار وشي د رسمیت پیژندلو په باب هم جدي مذاکرات پیل کېدای شي په عین وخت کې د جرمني د ډیسپیګل معتبر ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی په داسې حال کې چې چارواکو پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او لوګي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي لویدیز قدرتونه دا وخت له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ دي او هغه دا چې آیا د افغانستان خلک پرېږدي چې په ولګه او فقر کې ژوند وکړي او که نه د دغه ستونزې د هوارولو په غرض د اسلام پالو طالبانو سره له نږدې نه همکاري وکړي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ مرستیالی میرمن کیلیټی کلیمنس او ملګری حیاتی د سیشن بی پورس په کابل کې د بهرنی چار د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی سره ملاقات وکړ په کابل کې د بهرنی چار د وزارت د یوې مطبوعاتي بیانیې له مخې ستانکزی کلیمنس ته وویل چې حکومت په پام کې لري بډلایز توګه له هیواد نه بهر ته د خلکو د مهاجرت د لړۍ مخه ونیسي او هم کوم افغانان چې دا وخت په خارج کې دي بیرته خپل هیواد ته راوبلي خو د څو لسیزو دوامداره جنګ بیروزګارۍ او د افغانستان پر بانکي نظام او اقتصاد باندې د لګول شوو بندیزونو په وجه باندې دغه کار کول ستونزمن کاری سانګزی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو پر اعلی کمشنرۍ باندې غږ وکړ چې کوربه هیوادونه دي د مهاجرینو په باب د نړیوالو میثاقونو عملی کولو ته وهڅي او هم باید وطن ته د راستنیدونکو افغانانو لپاره د سفر د اسنادو په برابرولو کې مرسته وکړي د ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو د سه شنبه پر ورځ په تهران کې د افغانستان د روان وضعیت په باب د بحث لپاره غونډه وکړه د ایران د بهرنی چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبره شوې راغلي چې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پر ضرورت تاکید وکړ د نوموړي له قوله ویل شوي چې ایران په افغانستان کې د امنیت او استحکام په باب اندېښنې لري د طالبانو د انتقالي حکومت کابینه د 3 میلیون نو پاسپورټونو د چاپولو پریکړه کړې کابینه کوچیانو ته د افغانستان د تابعیت د الکترونیکی تذکرو د توزیع کولو پریکړه کړې د کابل د امنی قمانداني ویل چې 3 کسانې پورسته او بمی چاودونه کې د لاس درلودلو په شک د ښار د څلورمې ناحیې د سلیم کاروان په سیمه کې نیولې دي د کابل نیوز یو پخوانی خبریال اکرام عصمتی ادعا کړی چې طالب چارواکو د سه شنبه په ورځ وټکاو د کابل پولیس وای چې په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی خو تحقیقات کوي د عفو نړیوال سازمان د افغانستان په باب په خپل یو ریپورت کې ویلي دي د طالبانو د قدرت په دور کې هر هغه څوک چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي او یا د معاصرو حقوقو خبره کوي د دغه ادارې په وینا زورول کیږي او وایي چې یو تازه مثال د اجمل حقیقي نیولو د عفو نړیوال سازمان پر حکومتي چارواکو غږ وکړ چې نوموړی دې له بند نه آزاد کړي د افغانستان د ستر محکمې څو پخوانی خوځو کارمندانو پرون د چهارشنبه په ورځ د ستر محکمې د وزانه مخ ته احتجاجي غونډه وکړه د خوځو دا شکایت کاوه چې چارواکو ورته د وعدو باوجود د 13 میاشتو په موده کې تنخواګانې نه دي ورکړي چارواکو څو واري دا خبره کړې وه چې دوی خوځو حکومتي کارمندانو ته په کورونو کې معاشونه حواله کوي لبلخوا د متحده ایالاتو د حکومت د سر دفتر یا سیګار په یو تازه ریپورت کې ویل دي هغه کسانو شمیر به د روان 2022 میلادي کال تر نمای پورې لوسه وزرنه نیولې ان تر 9000 پورې ورسیږي چې خپل دندې او کارونه لاسه ورکړي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن بل میاش سعودي عربستان او اسرائیل ته په یو څلورځني سفر باندې روانيږي. سعودي عربستان او اسرائیل په سیمه کې دواړه د متحده ایالاتو نږدې انډیوالان ګڼل کیږي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه د چین د پوځ لخوا په خارج کې د ځانګړو نظامی عملیاتو د سرته رسولو په غرض یو فرمان لاسلیک کړ. د چین د دولتي اژانس شنهوا د ریپورت لمخې دا فرمان په 950 مادو او شپږو فصلونو کې چاپ شوی. شی جین پینګ چې د چین د پوځ د مرکزی کمیسون مشري هم په غاړه لري دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کړی چې چین څمو د مخکې د سلیمان له جزایر سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم نږدې نظامی اړیکې ساتي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. نیوزیک انلاین مجلې پرون د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د یوکرین د پوځ مخصوص ځواکونو د هغه هیواد په ختیځ کې د توپچی قواو په ډزو کې د روسیې یو نظامی اډه تباه کړې ده. یو ویډیو چې د زنجیر نیوز په نوم انلاین شبکې د یوکرین د وسلوالو قواو په حواله خبره کړې له حمله نه وروسته د روسیې د پوځ ټانکونه او زری لرونکي موټرې پکې د سوځېدو په حال کې لیدل کیږي. تورې لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت سره سم په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د ډانباس په ختیځه سیمه کې د یوکرین د پوځ د مرکزونو په لورې د حرکت په حال کې دي د یوکرین پوځي قومندانانو او سیاسي مشرانو پر خپلو لیدیزو انډیوالانو باندې غږ کړی دی چې د روسیې د نظامی یرغل د دفع کولو لپاره دی وسلو او مهماتو په لګولو کې له ځنډ نه کار نه اخلي. د یوکرین جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی د سه شنبه په ورځ په یو تلویزیونی مرکه کې ویل چې په خاطر کې د روسیې او د یوکرین د پوځي ځواکونو ترمنځ د جګړو په دوران کې ځاني تلفات ډارونکي حد ته لوړ شوې دي. زیلنسکی وایي چې په اوسط ډول 200 یوکرایني عسكر په جنگ کې وژل کیږي. لبل خو د برتانی د دفاع د وزارت استخباراتو ویل دي چې د روسي پوسټ هم د یوکرين په ختیځ کې پر روانو جګړو کې د سر او مال درنده تلفات اوختي دي. د خپل محاربوي قوې درې مبرخه له لاس ور کړې او د اسکرو روحیه او مورال هم رالوېدلې. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخه د امریکایانو د نظر د معلوماتو یو تازه سروي کوي چې د جمهور رئیس جو بایدن د مقبولیت کچا د 13 درې هفتو په دوران کې په مسلسله توګه رالوېدلې. دا سروي رويټرز اژانس او د اپساس مؤسسې په ګډه سره تر سوالې ده خي چې یوازې نه هدیش په سلو کې امریکایان د بایدن له کارکردګۍ نه راضي دي. شپږ 50% امریکایان ناراضه دي چې دا به د 2023 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي بایدن پر بری باندې حتمان ناوړه اغیزه وکړي. او د نور محمد په نوم یو افغان سایکل سوار چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره په سایکل باندې روان شوی دی وایي چې 2600 کیلومتر لارې وهله خو دا وخت د ویزې د نه لرلو له امله د ایران او عراق په سرحد کې بند پاتې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په تهران کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې دا دوه هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د لټولو سربیره یو لړ اندیشنې هم لري. دا کارپوهان مهاجرت، داعش، تحریک طالبان پاکستان او د نشه موادو قاچاق د تهران او اسلام آباد په لویو اندیشنو کې یادوي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پر پورت کوي.
د سې شنبې په ورځ په تهران کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ترمنځ د کتنې وروسته د ایران د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې په دغه کتنه کې افغانستان کې د ثبات، امنیت، تروریزم سره مبارزې، د افغانستان څخه ملاتړ، ټول شموله حکومت جوړېدل او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د خوشي کېدو په اړه مسلو خبرې شوې. د نړیوال اړیکو یو کارپوه سید جواد سجادی وایي چې افغانستان کې د ټول شموله حکومت د نره منسک کېدو په صورت کې په دغه هیواد کې د ممکنه جګړو خبرېدل د ایران او پاکستان د اندېښنو په سر کې زیان لري. ښاغلی سجادی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان کې د بې ثباتۍ د خبرېدو په صورت کې ایران او پاکستان تر ډیره له درې برخو د پیښیدونکي زیان په اړه اندېښنې لري.
در صدر این مسائل فعالیت های گست
ښاغلی سجادی ویل د دغو مسلو په سر کې د سغدلیلو ډلو فعالیتونو پراخېدل چې هم تهران او هم اسلام آباد زیان رسولې شي. دومه مسله په ډلیز ډول د مهاجرتونو مسله ده چې د مهاجرت مسله ایران او پاکستان ته د ډیر اقتصادي او مالی زیان سربیره ټولنیزې ستونزې هم راولاړولی شي. د نړیوال اړیکو دغه کارپوه چې د نشه یي توکو د قاچاق مسله یو بله مسله ده چې د ښاغلي سجادی په نظر ایران د پاکستان پرتله پاره ډیرې اندېښنې لري او د همدې له امله دا هیوادونه هڅه کوي چې دغه سیسه رامنځته شي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهیری په دې باور دی چې د دغو مسلو سربیره د اوبو سلام دواره هوادو ته ځانګړی اهمیت لري.
اگر جریان آبهای افغانستان به سمت
کغلی زیری ویل کچین له افغانستان څخه پاکستان او ایران ته د اوبو د بهیدلو بهیر د ځان سره مخ شي یا بل شي دواره هوادو ته زیان رسیږي. د همدې له امله د دواره هوادونو هڅه کوي چې په سیمه ایز رقابت کې او د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوز ولري
پوز داشته باشن.
د کارپوهان په دې باور دي چې په نړیوال ډګر کې ټول هوادونه په دې لټه کې دي چې خپل امنیت او خپل ګټې خوندي کړي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه تاریخ پر د افغانستان لاره خدای ایران او پاکستان زری اندیخنی بیزای غنی خغلی پر هدی امریکا غک اشنا راډیو ته ویل چې اسلامي دولت یا داعش د ایران د پاره او تاریخي طالبان پاکستان ته پاکستان د پاره تر ټولو سری اندیخنی دي.
مشکل ایران قاچاق انسان است از افغانستان.
خغلی پر هدی ویل د ایران سوز د افغانستان څخه د انساني قاچاق مسله ده او کوم ماجرین چې هر ورځ د درې یا څلور زرو په شاوخوا کې دغه هیواد ته تک کی ایران د اندیخنه لري چې په دغو کسانو کې د داعش د ډلې کسان نه وسی. داعش د ایران سخت دښمن دی. افغانستان کې شګ په جمعتون بریدونه کړي پاکستان ته لویه مسله د تاریخي طالبان پاکستان مسله ده.
تی تی پی است
د سیاسي چارو دا کارپوه چې تی تی پی دلی په تیرو درې څلور میاشتو کې یو څو لس پاکستاني سرتیري او امنیتي منصوبین وژلي دي. ښاغلی فرهادي وایي چې همدا شان ایران په دې لټه کې دی چې افغانستان سره د اوبو د 1950 لمریز کال د تړون پر ځای یو بل تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې ایران او پاکستان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو څخه وړاندې هڅه کوي چې خپلې موجوده اندېښنې له منځه لاړې.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو ریدونکو، د افغانستان د سترې محکمې یو شمېر ښځینه کارکونکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی دی. دوی وایي چې لتیرو لسو میاشتې راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې ښځینه مامورینو ته په کور کې معاش ورکوي. د بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش اداره سیګار وایي له کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي شاوخوا 900,000 کسان بیکاره سوي دي چې 1% یې میرمنې دي. نور تفصیل پر رپورټ کې باوري.
د سترې محکمې یو شمېر ښځینه کارکونکي وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره نن په کابل کې لاریون وکړ.
اینا مطلقا تمامي در ابتدا تمامي قضات اینا به انزوا کشاندن، خانه نشین ساختن و به می قسم قسمه که اینا میگن به اساس دستورات زینا یا به اساس دین اینا زن اصلا قاضی شده نمیتونه و شما شاهد هستین که بیشتر از 250 قاضی زن فعلا بدون معاش به خانه های خود نشستن.
خود طالبان و تلویلی هغه مرمن چی پا کور که دی ورته معاش ورکول کیگی. د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش اداره سیګار وای وخت د طالبانو لرسیدو سره شاوخوا 900,000 کسان بیکار شوي دي چې 20% میرمنې دي. سیګاروی تر 2000 کال پورې میرمنو د ونسان د کاری ځواک ولسلنه برخه جوړوله.
لپاره مرغه وایم چې د تیر لاس میاشت راهیسې خزانه یوازې د خپل ابتدایي د ستاکرو حقونه له لاس ورکړې دي. خزو خپل دند هم له لاس ورکړې دي. غوی په کور کې نول شوی دي او یا هم د غوی سره دوګونې چلند کیږي او غوی ته امتیاز په عین وخت باندې نه ورکول کیږي. دا چې اوس ستر محکمه قاضیانو خپل غږ اوچت کړای دی، لاریون یې کړای دی، دا غږ یوازې د دې غږ نه دی، دا د پاتې ټول هغه افغان خزو غږ دی چې دوی په هیواد کې دی دندې درلودې، دوی خپل د کورنۍ یوازې رس قراوړون کوي او دوی اوس په لاندې لاس اور کړی دي.
بلخوا د بخښن نړیوال سازمان وایي طالبان د رسنیو د خاموشول لپاره له بیلابیل لارو کار اخلي. د بخښن نړیوال سازمان د افغان یوټیوبر اجمل حقیقی نیول کېدو ته په اشاره ویلي چې د طالبان دغه اقدام د بیان ازادۍ زپلو لپاره دی. خود طالبان استخباراتو اداره وایي افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور نیولي.
طالبا بر رسانه های محلی در افغانستان دستور دادن که هیچ نوع معلوماتی که حکومت امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار بده یا نقصای و قبشای حکومت اسلامی را نشر نکنن. تمام برنامه های تفریحی در افغانستان به شمول سریال ها، کمدی، پروگرام های تفریحی و موسیقی بند شده. کارکنان خانم یا کارکنان آناس رسانه های محلی در افغانستان بسیار به سختی کار میکنن. گزارش های تحقیقی دیگر در افغانستان نشر نمیشه و رویش کار نمیشه.
طالبان از مطبوعات آزاد حرف میزنن اما به صورت غیر مستقیم آهسته آهسته مطبوعات به زیر کنترل خود آورده میرن.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د طالبان لخوا د خبريالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او له هغو څخه غوښتي وو چې نیول شوي خبريالان بیرته خوشي کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د بروکن سیډنیز مرکز د دوشنبه په ورځ د هغو افغانانو د برخلیک معلومولو په لارو چارو مندلو بحث وکړ چې د امریکا د حکومت سره کار کړي او لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د بحث عمده پښتنه دا و چې ولې امریکا خپل په زرګونو افغان همکاران شاته پرېښودل.
د بروکینګ سیډنیز مرکز موندنې خي چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د زرګونو افغان همکارانو پریښودلو اصلي علت سیاسي دریځونه او د لوجستیکي امکاناتو کمی و. نږدې 6000 هغه افغانان چې د امریکایي عسکرو سره د ژباړونکو، سلاکارانو یا بل ډول همکاري لرله امریکا ته راوستل شوي، خو ډېر شمېر چې امریکا ته د مهاجرت د خاصې ویزې مستحق ګڼل کیږي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د طالبانو له ویرې پټ ژوند کوي. د متحدینو په نوم یو ډله چې د لسیزو رئیس د امریکایي قواو د افغان ژباړونکو او سلاکارانو د خوندیتوب هڅه کوي، د دوشنبه په ورځ پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. د یادو څېړنیزو مرکزونو موندنې ښیي چې د متقاعدو پوځیانو، د کانګرس د غړو او نورو جګپړو پوځي چارواکو د هڅو سره سره دوامدار جنجالونه او بیوروکراتیک اداري محدودیتونه د دې سبب شوي چې افغان ژباړونکو او د هغوی د کورنیو سره شوه ژمنې پوره نشي.
تاسو په هغه کې چې هیڅ کله نه ژاړم، خو په هغه ورځ مې سترګې له اوښکو څخه ډکې شوې. زه د دوو خوږو ماشومانو لپاره یم. زه هغوی ته ګورم او نه پوهیږم چې زه به یې وساتم، ځکه چې کله آخري پرواز تر سره شو نو هر څه بدل شول او زه نه پوهیږم چې اوس یې څنګه درته توضیح کړم. هم دومره وایم چې وضعیت ښه نه و.
د متحدینو دا ډله هڅه کوي چې په خپلو موندنو کې د دې سیاست د ناکامۍ په نتیجه کې رامنځته شوی بشري زیانونه هم څرګند کړي.
دا یو ستراتیژیک ستونزه ده چې نه یوازې روان کړکې زیات کړي، بلکې ځینې څېړنې چې ما تر سره کړې په خوانی حالات ارزوي. چې مونږ له مخه د ویتنام تجربه شریک کړی دي او یا مو کله چې کوردان راوېستل او یا په دې ورسته کې د کوسوو خلک کله چې ما په ستونزو جوړ فکر کاوه نو مونږ دا سه ساده تګلار نه لرل چې د کډکیش په سیمو کې خپل شبکې منسجم کړو.
د تیر کال د جولای نه تر سپتمبر میاشتو پورې د ایس ای وی 1202 ویزه ورکړل شوې، خو د کال په ورستیو درې میاشتو کې بیا 111 متقاضیانو خپل ویزه ترلاسه کړې دي. د بروکینګز د غونډې یو برخواله وایي چې د امریکا او طالبانو د سولې په تړون کې د انتقال د بهیر په اړه څرګند ژمنه موجوده نه و.
زبا مبیت 2000 کال ته بوزم کله چې د ولسمشر ترامپ د ورکې د افغان دولت له هیڅ ډول شمولیت پرته د دوه تړون لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون چې پوځیان راوباسي وزنی شرط دی او چې طالبان باید القاعده ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړي. دا څه پلان نه و چې د انتقال پروسه څنګه ترسره کیږي. د دیموکراسي د دوام په اړه څه ژمنه نه و. د حقیقت موندنی او پخلاینې کمیسیون نه و چې په نږدې تیرو شلو کلونو کې د طالبانو جنگي جرمونه وڅیړي.
اوس مهال د ایس ای بی 50,000 غوښتنلیکونه ارزول شوي، په داسې حال کې چې کانګرس 4,500 ویزې منځوري کړې دي. دا په دې معنی ده چې 2/3 برخه غوښتنلیکونه به ونه منل شي، مګر دا چې کانګرس د اضافي ویزو طرحه جوړه او منځوره کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او راپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی یو لس بجونه تر یو لس نیمه بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري خو ژوندې بنلیدلې او اوریدلې هم شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سیشن بیا په ورځ دا تایید سوه چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به په راتلونکي میاشت منځنی ختیځ او د خپل سفر په وخت کې سعودي عربستان ته هم لاړ سي. په واشنگتن کې د امریکا جغ خبریال ستو هیرمن په خپل رپورټ کې وایي چې د سعودي ولیعهد او مشر محمد بن سلمان چې په ترکیه کې مشت د واشنگتن پوسټ خبريال جمال خاشوګي د وژنې په غډون د بشري حقوقو په سرغړونو شکیل دی، د هغه سره د جمهور رئیس جو بایدن د ملاقات او خبرو اترو پریکړه په دواړو غوندونو کې ځینې خبرګونونه راپارولې دي. په دې عربه رپورت زموږ همکار خلیل خان تاسو وایي.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې جدي ته به سفر وکړي او د سعودي په قربتو په یو سیمیز کانفرنس کې د غډون پر مهال د نوو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند ځینې غړو لخوا داسې ورته کتل سوي چې جمهور رئیس جو بایدن د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د خپل هغې ژمنې اوښتي چې سعودي عربستان به د بشري حقوقو د سابقې له وجې منځوي کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت بیان نت پرایس ویل
I can tell you it hasn't changed and President Biden actually said this just the other week.
زته تاسو ته ویل سم چې څه نه دی بدل سیوی او جمهور رئیس جو بایدن په حقیقت کې تیرونی دا ویل هغه ویل زبد بشری کونو پاړه خپل دریز بدل نکړم. د تیلو بایل وړدل د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د پاره په امریکا کې درنه لوی سیاسي مشکل رامست کړي. خو چارواکي وایي چې د سفر مخه به دا نه وي چې سعودي عربستان ته عذر او زارۍ وسی چې نور تیل تولید کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو په لټون کې چې اوکران ته سفر کړی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې راټول سوي معلوماتو په اساس شایي د روسي ځواکونو په اوکران کې جنگي جنایتونه او د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي وي. لیزا شلاین د جنیو څخه راپورټ راستولې دی چې نظرانه یوسف زیه درته
لولی
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د مې په میاشت کې د تحقیقاتو د ریکسس کمیشن جوړ کو چې د یوکرين په جګړې کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو اداګانې وسیړي. د خپل سفر بجریان کې دغه کمیشن سلورو سیمو ته لمړیتوب ورکو چې په دغه سیمو کې بوچا، ایرپین، خرکیف او سومي شامل دي. د کمیشن رئیس اریک موسا لمړنۍ لیدنه خورا ګټوره بللې ده او زیاتې کړه چې د رښتیا او د موندلو لپاره دا ډېر وخت دی. کېدای شي چې دغه معلومات د هغه ځګونو چې رپورټونه ترې رسېدلي دي د ادعا ملاتړ وکړي چې د بشري حقوقو نړیوال قانون او نړیوال بشر دوستانه قانون جدي سرغړونې پکې شامل دي او د بشریت ضد جرمونه پکې هم شامل دي. مساوی کمیشن د ملکی وګړو په وجنو د شتمنیو د ویجاړولو او لوټلو د خونځو په ګډون په ملکی تاسیساتو د بریدونو په اړه باندې هم معلومات ترلاسه کړي دي. نو موړه وای چې په ماشومان باندې دغه جګړې اغیزې چې زیاتره د خپل کورنۍ او نبل شوې دي زیات اندېښنې وردي.
It considers it necessary to investigate further reports about the alleged transfer of children placed in institutions in
د ماشومان په اړه باندې هم نور معلومات راټول کړو او هم دغه ډول د ماشومان لپاره د ګړندې تابعیت د منلو پروسې په اړه معلومات هم وسیړو. دا سی ولکیږي چې دغه تحقیقاتي کمیشن به پراتلون کې میاشتو کې یوکرين ته نور سفرونه هم وکړي او دغه جدي سرغړونو د ادعا په اړه به نور معلومات هم راغون کی. دغه تحقیقاتي کمیشن به خپل موندنې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
قدرمن اوریدونکو، په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې زرګونه کسان د کنیکټ هیر په نوم یو ډول اپلیکیشن کاروي چې د دې په واسطه کارنه کولای شي خبرې واوري او خبرې وکړي. نور جزئیات پر رپورټ کې واوري.
د کنیکټ هیر اپلیکیشن یا اپ په پاکستان کې یو مېرمنې جوړ کړی دی چې مور او پلار یې کانو. هغه د مور او پلار ستونزو ته په کتو پریکړه وکړه چې د کڼو د ټولنې لپاره یو څه وکړي. دا اپلیکیشن د ټلیفون سره وصل دی چې د اشارو د جبې ژباړون کې لري. د ویډیو لالارې کانه کسان کولای شي په اسانۍ سره هر هغه څه وایي چې دوی ویل غواړي. الشفا احمد د ډیزاینونو یو اتلس کلن زده کوونکی دا هیله لري چې ډیر زر خپل کاروبار پیل کړي. هغه په منظم ډول په کراچۍ کې د کور سنگارولو دکانونو نه لیدنه کوي چې روسي ډیزاینونه وګوري. الیش په کنه دا وای چې هغه د اپلیکیشن د کارولو وروسته خوشوي ده او اوس د خبرو کولو لپاره نور د خپل کورنۍ په غړو تکیه نه کوي.
زه د کورونو ډیزاین کولو سره مینه لرم. ما تل غوښتل چې خپل کاروبار جوړ کړم او د ډیزاینرې په توګه کار وکړم، خو مخکې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه وه ځکه چې زه د خبرو کولو توان نه لرم او ما تل په خپل مور تکیه کوله، یا زما خور یا زما د تره په زوی چې زما سره لاړ شي. مګر اوس د کڼو د ټولنې لپاره وخت بدل شوی. زه یوازې د خپل اپلیکیشن سره بهر ځم. زما په ټلیفون کې یو ژباړون کې شتون لري چې د خلکو سره په اړیکه کې زما سره ژباړي او مرسته کوي.
د کنیکټ هیر د معلوماتو د تحلیل لمخې دا اپ تر اوسه پورې یو سل شپږو هیوادونو کې ډاونلوډ او کارول شوی چې او یا سلنه په پاکستان، لسلنه په هند او سلنه په نورې نړۍ کې کارون کې دي.
مونږ ته د پاکستان د ډیرو برخو، ډیرو هیوادونو او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه زنګونه راځي. مونږ ته د هند، بنگلاديش، امریکا او د بیلابیلو هیوادونو نه زنګونه راځي او د زنګ وهلو سناریو د بانکي اکاونټ پرانستل یا د کوم ستونزې سره مخ کېدل وي. د روختون کارونه، ځینې بیړني کارونه چیرې چې اړیکې نیول خورا مهم وي.
د نړیوال روغتیا سازمان په وینا د نړۍ 15% زیات خلک کانه دي. د وی خیریه موسسې رئیس چې د کڼو خلکو لپاره د ښه شرایطو لپاره کمپاین کوي وایي په پاکستان کې د کڼو وضعیت ښه کیږي.
په پاکستان کې د کڼو ټولنه د کلونو په اوږدو کې د مختلفو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوه. موږ نشوای کولای خپل حقونه ترلاسه کړو او نه د ژوند کیفیت ښه کړو. خو اوس زمونږ په سیمه کې د کڼو ټولنې لپاره حالات بدل شوي دي. د کڼو ټولنې غړي کولای شي لاړ شي او خپل د موټر چلولو جواز ترلاسه کړي. دوی اوس بهر راځي او د خپلو حقونو دفاع کوي. حکومت زمونږ په مسئلو پوهیږي.
کنیکټ هیر ایپ د 2020 کال په جولای کې فعال شو. دا د یو شمیر اشاروي ژباړنې اپلیکیشنونو نه یو دی چې د کڼو د ټولنې سره په ورځنیو مکالمو کې مرسته کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.